پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو په نننۍ غرمنی خبری مجله کې اوری د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره د دیني عالمانو شورا جوړه کړې ده. دا څه ډول شورا ده؟
بله، وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده.
په کندز کې ښځې د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار غواړي، او په روزګان ولایت کې خلک له لوږې او سړو سره لاس ګرېوان دي.
موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو، نو کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې د قزاقستان وروستي تحولات څېړو، او په 15 دقیقې اونیز باس کې له طالبانو پوښتو چې استاد جلال یې په کومه ګناه نیولی.
د یو نظام دا دنده ده چې باید د داسې کړیو، د داسې تحرکاتو، داسې اشخاصو، افرادو مخه ونیول شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هیواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو له خوا د کابل لنیول وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. د غراز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زخت زیات کم شوې چې د هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګي او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصی اول کوهستان ولسوالۍ د امنیه قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو ته ورستای خبرداري ورکړی چې کله برېښنا د لګښت پورونه پرې نکړي نو د کابینې د پریکړې لمخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداري پرون دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دی چې د دې شرکت رهبری د پخوانی ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستی فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارده افغانۍ خلک پوروړي دي او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیا استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د روانې اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین له پولې سره د روسیې د شاوخوا 100,000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8,000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وب پانه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د وب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه ټاپ موضوع یا لومړی موضوع، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یوه شورا جوړه کړې ده. ازادي راډیو د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ چې 24 غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو د ترلاسه کړی دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې شورا کار تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دوو معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړي. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي راډیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینی وای دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوم لړ کې هم ښکاری چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره له دینی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده دا شورا و سیاسی باجی باجی مشکلاتی چه آغا سلحی و جرگی و تدورت لری چه آغا جرگه باجی و سینو پاگه که قومی سپنگیری هم راسی داری طبقی خلق پکش راسی نو دا بیا مزمان پیکر بانی دیر شخورو پا خلاصون که دیر سولت پیدا که و پا آسان طریقه بشخوری خلاصی.
د طالبانو حکومت که چه هم منی چه رداسی اوی شورا دا جوڑی دو کار پیل شوه خوایی لایچاری بشپڑی شوی ندی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
بلې و داسې شوراګانې تر کار لاندې دی ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده، ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې د سی کارونه بشپړ سی او پرمختګ ولرو.
ښاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوي شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خو د طالبانو حکومت دا نه وایي چې له دینی عالمانو جوړه شوې شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یوه لویه نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دینی وکه ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسني نظام بڑه غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت یې د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او له خوښې او اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي حکومت غواړي چې د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوای باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس لاله په واشنگټن کې یو غونډې ته خبرې کولې همدارز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو وکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. خاغلی متقی چې تیر ماښام په واشنگټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د نړۍ حکومت بهرنی پالیسی مثبته، بی‌طرفه، متوازنه او انسان محور ده. لګاونډیو د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو ټول د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شمول دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ور نه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډیرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخ ته وړي او د ډیرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه وویستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې 19 بحث لرو چې په دې خبرونه کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه بحثونه لرو. خدا وخت 12:15 دي. ستاسو پام د نن ورځې د اقتصادي خبرونو اورېدو ته اړوم.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت 14 ولایتونو ته د غنمو د لیک او د کار په بدل کې پر خلکو د ویش لاړې نن پیل کړه. د دغه وزارت د غنمو د ویش د کمیټي غړي محمد بصیر حقانی نن ازادي رادیو ته وویل د دغې لړۍ په جریان کې 1,595 ټنه غنم په 14 ولایتونو کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي حقانی په خبره زابل، بامیان، پکتیا، دایکندي، پکتیکا، اروزګان، سرپل، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب په هغه ولایتونو کې شامل دي چې سر له سبا به غنم هلته پر کارګر وویشل شي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې یاد اندازه غنم به په څه شمېر کارګر وویشل کیږي. وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر 40,000 کارګرو د غنمو د ویش لړۍ په کابل کې پیل کړې وه. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونې خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګری زیرا کړې ورکړې کچه 500 نه راکته شوې ده. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونې خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې ولورستي تحولاتو راورسته له بانکونو څخه د پیسو راويستو په برخه کې شته محدودیتونه د دې لامل شوي چې سوداګر په سوداګریزو راکړو ورکړو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د ښاغلي قلندري په خبره د یادو محدودیتونو له امله سوداګر نشي کولی چې له بانکه ډېرې پیسې راوباسي تر څو په بهر کې توکي وپیري او افغانستان ته یې وارد کړي. د غزنی د سوداګری او پانګونې خونې د رئیس په خبره د اومه موادو د نشټوالي له امله د یاد ولایت ډېری تولیدي کارخونو هم خپل فعالیت درولی. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنېدو له پیله د 5 په تیرېدو سره لا هم په دغه هیواد کې د شته بانکونو فعالیت نه دی عادي شوی او د مسئلې خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 240 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1221 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته چې د قزاقستان وروستۍ تحولاتو ته ځانګړې دي. قزاق ولسمشر قاسم جومارت تقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ټولنیز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به په 2 ورځو کې له قزاقستان څخه په وتلو پیل وکړي. د روسیې په مشرۍ د دې امنیتي تړون زرګونه سرتیري تیره اونۍ وروسته له هغه قزاقستان ته واستول شول چې ولسمشر توقایف د خپل حکومت پر ضد راپورته شویو اعتراضونو او ناکراریو پر وړاندې د نظامي مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل اند د شیبه په سټوډیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. انسب ورستی تحولات څه دي؟
ډیر مننه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف نن د دې هیواد پارلمان ته یوه تلویزیونی وینا وکړه او په دې کې د وروستیو ناکراریو په اړه د خپلو اقداماتو او همدارنګه د دغلته د ورغلو سرتیرو د بیرته وطنو په اړه باندې معلومات ورکړل. قزاق ولسمشر پارلمان ته وویل چې د ټولګډو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به له قزاقستان څخه په راتلونکو 10 ورځو کې وتل بشپړ کړي. د وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به وتل پیل کړي او په راتلونکو 10 ورځو کې به یې وتل بشپړ شي. د روسیې په مشرۍ د دې سیمه ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري تیره اونۍ قزاقستان ته وروسته له هغې ورسېدل چې د منځنۍ اسیا د دې هیواد مشرتابه د تاوتریخوالي او ناکرارۍ د قابو کولو لپاره د روسیې په مشرتابه د دې سازمان د پوځي مرستې غوښتنه وکړه. توقایف همدارنګ د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې علي خان سمایلوف یې د نوي صدر اعظم په توګه نیولې دی. سمایلوف په پخوانۍ کابینه کې چې توقایف تیره اونۍ لغوه کړه د صدر اعظم د لومړي مرستیال په توګه دنده درلوده. کابینه هم تیره اونه پام دی خاطر باندې لغوه شوه چې په دغه هیواد کې بی ساری اعتراضونه چې لک تر لګه په دغه معاصر تاریخ کې ساری نه ولیدل شوی راپورته شول. په دغه اعتراضونه چې وروسته په تاوتریخوالی او ناکراریو بدل شول، لک تر لګه یو سلو درش پیته کسان پکې په ټولی زتوګه باندې وشل شوې دي. و شرایط د سخکاری چې اعتراضونه کابو شوې دي او حکومت په خپل نوو اقداماتو کې وازیده کړی دي چې په کابینه کې یو څه تغیرات راولې دي. همدارنګه د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلي دي چې د دغه وروستیو اعتراضونو په تړاو باندې یا دغه وروستیو ناکراریو په تړاو باندې لک تر لګه 9000 او 900 کسان بندیان کړی دي په ټول قزاقستان کې. تکل صاحب اوریدونکو به خای خبر وی چې دغه اعتراضونه په لومړی سر کې دی تیلو د بایو پر لوړیدو د اعتراضونو په توګه راپورته شول، خو وروسته ورسره د خلکو نورې سیاسي ګیلې او هغه سیاسي خواشینۍ چې ورسره وي هغه ملګری شوي او په ډیر کم وخت کې ټول قزاقستان په ځانګړې توګه لوی ښار الماتی ته پراخه شول او په تاوتریخوالی او ناکراریو بدل شول.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په قزاقستان کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو او ناکرارۍ وروسته د هیواد د وروستیو تحولات په اړه جزئیات مو له ازادۍ رادیو واوریدل.
ازادۍ رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00 24 12 12 24.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 24 22 11 23 23.
آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله ووري: د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو او د لوړو زده کړو حق اخیستل شوی او د مسلې ښځې د خپل راتلونکي په اړه سخت خوشینه کړې دي. هغه ښځو او نجونو چې په کندوز ولایت کې د کار کولو لپاره د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټله، اوس چې وزګار شوې دي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خپل ګیلې له خلکو سره شریکوي.
په کندز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره هغه شزی انجونې چې خپل دندې له لاسه ورکړي اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. څلورش کلنه مهسا جویا یو له هغو انجونو ده چې په خوا یې په یوه سیمه ییزه رسنۍ کې کار کوه او د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخیسته. مهسا له همدې لارې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه. هغه وایي 15 میاشتې وشوې چې وزګاره ده او اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی دی.
زمانی که من فارغ التحصیل شدم در رادیو تلویزیون،
کله چې له پوهنتون څخه فارغ شوم د کندز په ملي رادیو تلویزیون کې مې کار پیل کړ او د میاشتې 10000 افغانۍ معاش درلود او ښه خوشاله ژوند مې درلود. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي تحولات رامنځته شو اوس نشم کولای له کور څخه د باندې ووزم.
د نوموړي په وینا ګڼېښځې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري او نورو به له کورنیو سره په نفقه برابرولو کې مرسته کوله، خو اوس چې له هغوی څخه د کار کولو حق اخیستل شوی له بې شمېره ننګونو سره مخامخ دي.
زمانی که ما کار میکردم میتونستم مادی
خود چی ما کار کوه هم میخپلی ستونزی هوا را ولی او هم میل پلار سره د کور په خرڅ کې مرسته کوله. خلا بعد امرغه اوس می یوازی پلار زموږ د کورنۍ ډوډۍ ګټون کېدی، نه یوازی زه بلکې نور نجونو چې هم دندې له لاسه ورکړې له سختو ستونزو سره مخ دي.
اغلی جویا زیاتوي چې شزه دی افغان ټولنې نیمه برخه نفوس جوړوي، باید طالبان په خپل کابینه کې د شزو سیاسي او اقتصادي مشارکت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه شزه دی وی ټولنې په پرمختګ او ځان بساینه کې رغنده رول لوبولی شي.
خاصی مزګروه طالبایي است که حالا
موږ له طالبان غواړو چې خزو ته د کار کولو شرایط برابر کړي، څو خزه د دوی شرایط سره سم په دولتي ادارو کې کار وکړي او هم زده کړي، ترڅو خزه له پرمختګ او له خپل حق څخه به برخه پاتې.
مهسا جویا له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو وضع شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي او دوی ته د انسان په سترګه وګوري. هغه ټینګار کوي چې چیرې طالبان د ښځو پر وړاندې په خپل دریځ کې بدلون رانولي نو زیات شمېر ښځې او نجونې به له هېواد څخه ووځي. طالبانو مخکې ویلي چې دوی به ښځو ته د کار کولو او د زده کړو زمینه برابره کړي او پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کولو سره به یې ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دا چې په راتلونکي کې به طالبان ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو حق ورکړي او که نه د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي.
په کندوز کې د ښځو ګیلې چې وایي د کار کولو له لارې خپلو کورنیو ته ډوډۍ ګټله خو اوس اوزګره شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د روزګان خلک وایي که مرستې ورسره ونه شي ماشومان به یې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وایي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس ګرېوان دي او نړیوالو ته پکار ده چې له دوی سره مرستې وکړي. د روزګان خلک په دې ولایت کې پر خیریه مؤسسو او بنسټونو هم نیوکې کوي چې مرستې اړو کورنیو ته په رښتیا سره نه ورکوي.
سردار محمد موږ د خپل هغه کور لوري ته بیایي کوم چې تازه څو ورځې وړاندې د اورښتونو له امله زیانمن شوی دی. زیانمن شوی سردار محمد او د ده درې نور وروڼه یې اوس چې د کورنۍ د غړو شمېر یې تر څلوېښتو هم زیات دی په یوه درې کوټه لرونکي کور کې ژوند کوي. دی چې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سولې په سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل نه یوازې دا چې په دې ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي بلکې د سختو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دی.
یو خدا برانونه دی وروره ګرد خونی دی ساغه کوم یغه سوی دی هغه سیدل دی وروره جان په ماشام په کوشنیان په ماشام په دغه شي هغه کې بدیږي نو وروره و تل تاکسته سرپنا نس وروره بس ګرد سر دا بمانو دا غو سر ویل دی لزوند یې ستلی دی لوګه سر نه ځي مخ مخ دی وروره ما خام کله سرڅک پیدا کی کله نه پیدا نه کی.
سردار محمد وای نه وازی دی د غډول وضعیت لري بلکې د کلی ټول خلګي ورته وضعیت لري. خدای وازی د مرکز ترینکوټ د یو کلی د خلکو وضعیت دی. د دغه ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته وضعیت لري. زرمینه بیا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د میاندو سیمې اوسیدونکي ده. دا چې د کورنۍ نارینه ټول غړي د تیرو جګړو پر مهال له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته ویل اوس د ډیر لستنو سرپرستی ورده غاړي ده.
موږ ډیر لستنو کورنۍ په وسره کې وسیږو موږ دوه دانې خونې دي موږ به دا دوه دانې خونې کې گزاره کوو په سره ژمي نه موږ بسترې راوړي دي نه موږ لوښ راوړي دي موږ ته یو بل دودونه کښانه کړی دي موږ په هغه کې گزاره کوو چې په ډیر لس کسو کې نر نه په کور کې نو کله به دا ښځې به ډیر لس کسه چل
د سردار محمد او زرمینی د ستړي ژوند د کیسې په اورزګان ولایت کې د شاوخوا څخه کم یو میلیون خلکو څخه دي چې د بشري ناورین سره مخامخ دي. تازه دوه ورځې وړاندې په اورزګان ولایت کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې مسؤلینو هم خبرداری ورکړ چې په دغه ولایت کې 100% بشري ناورین رامنځته شوی دی او په خبره که نړیوال مرستې ورسره ونه کړي نو ګڼ شمېر کسان به د لوږې ژوند له لاسه ورکړي. دا شور او ځواک بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د یو شمېر موسساتو او خیریه بنسټونو د دروازې مخې ته دي. دلته د هر دفتر مخې ته تر سلو زیات کسان ولاړ دي څو د نړیوالو له لورې د سوو مرستو یوه برخه ترلاسه کړي. دوی شکایت کوي چې په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکول کیږي چې زور او زر لري. محمد رحیم چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د یوه خیریه دفتر مخې ته د لسګونو نورو کسانو سره ولاړ دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور در به در سوی رشت کوټ کور سوی نه چا کومک رزق ار ورګان یا ار مو ساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي موږ د دغل ور پړو مشران سو د خویش لرو چې موږ سره کومکونه و چې ورور موږ د وځګي سره غلی په خدای کې یا بستر لرو په خدای کې ډوډۍ لرو په خدای کې په بشو گزاره د په فکر باندې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا د خبري ردوي چې غنی د مرستو د ویش په برخه کې دی فساد موجود وي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والی ویان محمد آسیف ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د بیوزلو او غریبو کورنۍ شمیر زیات دی او مرستې کمې دي، نو ځکه د خلکو شکایت زیات دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو، د وخت د مسپښین دولس بجې او دیرش دقیقې